ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
اسلام آباد کے دا ماخام شپک پا کابل کی دی دا ماخام پینزنی میں او پا واشنگٹن ڈی سی کے دا سحر ات بجی دی دا ڈیوا خبری خپرونه کی درتا ز سمینہ احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې با تاسو خبرو خلاول سرټکی
د نوی عیسوی کال په مناسبت د پاکستان د وزیر اعظم پیغام عمران خان وایي چې د نوی کال عزم د غریبۍ بې تعلیمۍ بې عدالتۍ او فساد پر خلاف جهاد دی
د بلوچستان په شمالي ضلع لورالای کې په فوزي چاونې حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي
او په افغانستان کې بیا هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي د تشدد په یوې نوې پیښې کې د افغانستان په شمال کې د سرپل په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل امنیتي سرتیري وژل شوي او درویش نور زخمیان دي
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوس د خبرونو تفصیل
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوی عیسوی کال د پیل پاړه خپل پیغام کې ویلي چې د نوی کال عزم یې د ملک د څلورو بیماریو پر خلاف جهاد کول دي چې دغه څلورو بیماری غریبي بې تعلیمي بې عدالتي او فساد دي او ژمنه وکړه چې دا به په پاکستان کې ختم کړي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډو شویو پخوانیو قبایلی سیمو پینځو لکو کورنیو ته د رواني میاشتې تر پایه د روغتیا وړیا اسانتیاو د ورکولو په غرض د صحت کارډونو د ویشلو امر کړی دی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تیر ورځ په لوړه کچه یو غونډه کې د قبایلي ضلعو په انتظامیا چارو روغتیا تعلیم امن او پرمختیا چارو غور او بحث شوی دی
د بلوچستان په شمالي ضلع لورالای کې په فوزي چاونې حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي اوس پورې د فوزي حکومتي چارواکو لخوا په دې حق لا هیڅ نه دي ویل شوي د حملې ذمواري د پاکستان تحریک طالبان په سر اخیستې اني شاهدین وایي د حملې نه په څو ساعته پورې ډزې روانې وي او امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي کاروایي کې هلیکاپټر هم استعمال شوی دغه حمله پرون د ګول یا دوشنبه پورس شوی وه پاکستان کې د فوزي عدالتونو مده د جنوري په شپږمه نیټه ختميږي خو پاکستان میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه نیټه دوه کال نور غزول غواړي په دغه لړ کې د قانون وزارت یو ترمیمي مسوده هم تیار کړي چې راتلونکو هفته کې به پارلمان ته وړاندې کړي شي د پیپلز پارټي لخوا د فوزي عدالتونو مده غزول په حق لا د وړاندې ناقص العمل راغلی دی د پارټي چیرمن بلاول بوټو ویلي په هر فورم باندې د فوزي عدالتونو د نیټه غزول مخالفت کوي
د هند د فلمونو وتلې پښتون ستوري قادر خان د یو اتیا کلونو په عمر د ورپیخي ناروغي له امله مړ شو هندي رسنیو هندوستان ټایمز د قادر خان د زوی سرفراز خان له قوله پخلی کړی چې قادر خان په کاناډا کې په حق رسیدلی دی سرفراز ویلي پلار یې د 1811 راهیسې په کاناډا کې روغتون کې داخل وو او په 1 دسمبر په د کاناډا په وخت ماښام په 6 بجې ساور کړی دی قادر خان په خپل ویلي وو چې هغه په کابل کې پیدا شوی او پلار یې په خټه د کندهار له کاکړ او مور یې له کوټې څخه و د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو حمله شوې ده چې په کې شل امنیتي سرتیري وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی د نهه یاسې شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې یاد امنیتي سرتیري تیره شپه د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې او د سرپل مرکز اړوند د روسای قشقري سیمو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د تیلو ذخیرو د نیولو په هدف د حملې کړې وي په سرپل ولایت کې د تیلو زیرمې او څاګانې شوي او دا ولایت له فاریاب سره چې څه موده وړاندې پکې ناامني وه هم سرحد دی او د بل پلوه په افغانستان کې د سولې هلې ځلې هم روانې دي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان امن او سوله نه یوازې د افغانانو په ګټه دی بلکې سیمې او نړۍ ته هم ګټه رسیدلی شي په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د شویو لیدونو په تړه ویلي چې ویلی دی چې د سیمه هیوادونه چې پر طالبانو اثر لري باید پر هغوی فشار راوړي. نور جزئیات د حقمل روان په دغه لانډ رپورت کې.
د افغانستان د سولې علي شوراوی علي ایران ژمنه کړې هغه محدود اثر چې پر طالبانو یې لري له هغه څخه به د افغانستان په سوله کې ګټه پورته کوي. د سولې علي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هغه لیدنه چې نږدې دوه میاشتې وړاندې په تهران کې له ایراني چارواکو سره درلوده د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نوموړي په ایران کې د طالبانو د استازو او د ایراني چارواکو ترمنځ لیدو کتو پاړه وویل کې د سیمې هیوادونو د سولې په همکارۍ کې له اخلاص همکاري وکړي ګټه دی افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته رسیږي.
څومره چې په ظاهر باندې ده د ایران حکومت یو دوه سمخ کې ملو خلیلی صاحب ګر سفر درلود هلته مو د مختلفو مقاماتو په شمول د وزیر خارجه سره ملاقاتونه وو. هغوی وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان کې د سولې ثبات لپاره موږ خپله برخه ادا کړو.
د افغانستان اجرایه ریاست ویان مرستیال امید ویلی تر هرګری د سیمې او نړۍ ګډ دښمن دی او هغه هیوادونه چې له طالبانو سره د لیدو کتو لپاره اقدام کوي هدف پکې د افغانستان سوله وي. حکم ال صدات امریکا غږ دی ریډیو افغانستان
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خبرداري ورکړې د امریکا سره موجوده په خنیت جوړ تعلقات ختمې دي شي کچري واشنگتن په دوی دغه سیمه د اټمي وسلې نه صفا کولو په لړ د فشار په توګه د بندیزونو لګولو سلسله بند نه کړه. د نوې کال په موقع خپل وینا کې خغلی کیمویلی دا د هغې په خیر اده و چې شمالي کوریا به نه خو چې شمالي کوریا به نه خو اټمي وسله جوړي او نه به د اټمي وسلې ازموینې کوي. کیم جونګ اون زیاته کړه کچري واشنگتن مناسب ګامونه وانه غستل نو ملک به په بل لار روان شي. هغه په امریکا او جنوبي کوریا باندې دا غږ هم وکړو چې شریک فوزي مشکونه دي ختم کړي. تفصيلي رپورت پی مجاهد جواد ناورو.
د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون وای نوې کال په دې هله پیلوي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اټومي مسلو په اړه نورې خبرې هم وکړي، خو هغه د واشنگتن لخوا د فشار له تکتیکونو څخه ناخوخي څرګنده کړه.
نن افرادو اونځیدن توداجی میګو ته تمه وو ماجو انجل چنبیګه ته یې سمیو
د وای زهر کړه چمتو يم چې د امریکا له ولسمشر سره هر وخت چې وي بیا کینم او د هغه ډول مثبت پیلو لپاره به هڅه وکړم چې نړیواله ټولنه یې هرکلی وکړي. کیم زیاته کړه کچېری امریکا زموږ د خلکو زغم له پامه وغورځوي، پر موږ باندې فشار راوړي او بندیزونو ته دوام ورکړي بیل دي چې په خپل ژمرو باندې عمل وکړي، نو موږ هم باید په نورو لارو چارو باندې غور وکړو ترڅو د کوریا ټاپو وژغورو او سوله باور کړو. کیم دا هم وویل امریکا باید له جنوبي کوریا سره د خپل پوځي تمرینونو بندیدو ته دوام ورکړي او جنوبي کوریا ته ستراتیژیک پوځي وسایل ورنکړي. شمالی کوریا همدارنګه د امریکا د هغو غوښتنو په اړه خوشنۍ څرګنده کړي چې د خپلو اټومي او د میزایلو د مرکزونو بشپړ نوملړ دی ورته وسپاري تر څو بیا د کوم ممکنه تړون لاندې د هغو څارنه وشي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
خبرونه تبا دوام ورکو. نوې ایسوی کال تیر شپه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په خوشحالي او اورلو بسره ولمنځل شو. لسګونه زره کسان د نیویارک ښار په ټایم سکوير کې راغونډ شوي وو او د نوې کال د پیلېدو په شیبه د تیرو کلونو په شان د خیخو جوړ بال راولوید. دا ځل دغه سنتي دستوره یو بل رنگ هم درلود چې هغه جرنالیزم او د بیان ازادۍ ته قدر ورکول وو. په نیویارک کې د نوي کال محفل ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او دا ځل پولیسو د امنیت لپاره ډرون هم وکارول. په دوبی کې نوی کال ډیر رنگین ولمنځل شو او سیلانیانو د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ یعنی برج خلیفه باندې د اورلوبو تماشا وکړه. بل پلو د اماراتو په راس الخیمه کې هم خورا ښکلی اورلوبي وشوي چې دغه اورلوبو لمن 12 کیلومتر تر رسیده او کوشش دا و چې نړیوال ریکارډ ټینګ کړي. د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې بیا د نوی کال په شیبه له 400 نه زیاتو جوړو واده وکړ.
د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د حزب اختلاف د دابیرت کړی چې ګینه هغه په درغلی بیا منتخب شوی. پروندګول پورس ټاکا کې د خپل سرکاري کور نه هغه خبريالانو د الیکشن څارنوالانو ته ویلي د حزب اختلاف مشران نه وو او په سمه طریقه انتخابي مهم هم نه و چلولې. د اتوار پورس بنگلاديش کې انتخاباته په موقع شیخ حسینه واجد په دریم ځل ګټلې ده.
په امریکا کې د جیم ماتس له ګوښه کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت چارې په رسمي توګه نگران وزیر پاتریک شاناهن ته وسپارل شوې او هغه ژمنه وکړه چې وزارت به یې د امریکا د ساتلو پر چارو تمرکز وکړي. پاتریک شاناهن د نهه یاسې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې هغه به د صدر ډونالډ ټرمپ پلانونه عملي کړي او په دې لاره کې به د نورو جګپوړو امریکایي پوځي چارواکو جوګه شي. جنرال ماتس یو پخوانی پوځي افسر و چې په افغانستان کې هم ماموریت ترسره کړی و. خو د امریکا د دفاع نگران وزیر پاتریک شاناهن کومه پوځي تجربه نه لري. شاناهن څه د پاسه دیرش کاله په بوئنګ کمپنۍ کې پوځي او غیر پوځي پروګرامونه څارلي او په کال 2018 کې د دفاع وزارت ته راغی. جیم ماتس پس له هغه مستعفي شو چې ټرمپ له شام یا سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی د دې سات خبرونه مو د امریکا غږ دی ریډیو څخه واوریدل. دا د امریکا سرکار واشنگتن ڈی سی ده او زه فواد لامیز ما همکار سمینه احسن تاسو ته په دې خبری سات کې تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو. او اوس هم د پاکستان په اړه یو رپورټ. د نوی کال پر رسیدو سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوی کال په مناسبت یو پیغام ورکړ او په دې پیغام کې وویل چې په ملک کې هغه څلور غټي بیماری چې دغه په مقابل کې به دا جهاد کوي. دا چې دغه څلور بیماری څه دي او دا به څنګه ورسره جهاد کوي په دې حق له زموږ خبریال یو رپورټ را لیکلی دی چې تاسو په مرته را ګرځو.
وزیر اعظم عمران خان د نهه پر ورځ د کال 2019 په لومبې ورځ د سماجی رابطو په ویبپاڼه جاری کړي خپل پیغام کې د نوي کال لپاره د خپل هوډ څرګندونه کړي او کال 2019 د پاکستان لپاره د یو زرین دور پیل ګرځولې دي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم هیواد ته د پیښو څلورو مسلو غربت، جهالت، بې انصافي او د بډو رشوتونو پر ضد د مبارزې یا جهاد پیل کولو لوز هم کړي دي. ورسپاڼه ډان په نننۍ اداریه کې لیکي چې د نوي کال پیل د امید او ویرې ترمنز اوشو او د پاکستان تحریک انصاف شپږ میاشتنی حکومت به په نوي کال کې د خطر زی حکمرانۍ د مسلې سره مخ وي. ورسپاڼه بیا وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره به اقتصاد او سیاسي عدم استحکام تر ټولو لوی ننګونې وي. عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ د ناستې مخکې او وروستو وار په وار د هیواد دننه د کرپشن د ختمولو وینا وکړې وي او په وروستو کې د منی لانډرنګ پر ضد د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی وو. د سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای وزیر اعظم چې کومه مسله په ګوته کړي هغه په حقیقت کې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی چیلنجونه دي. که څه هم سنیب او سترې محکمې د کرپشن د ختمولو لپاره ځنې ډاډمن ګامونه پورته کړي خو حکومت د غربت، جهالت، بې انصافۍ د ختمولو لپاره خبرې کوي ولې کمر کوټلې تګلارې لا مخې ته نه دروړي.
انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اب جو نئی حکومت ہے وہ کوئی کنکریٹ پالیسیز کا اعلان کرے گی اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اقتصادی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس فائنینشلی اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ریولوشنری قسم کے وہ اقدامات.
هغوی پاکستان کې خلق پتمه دي چې نوی حکومت به د کوټلې پالیسیانو اعلان وکړي ولې چې حکومت دا مهال د کم اقتصادي او مالی مسلو سره مخ دی و به نکړي شي چې د غربت، جهالت او د بې انصافۍ د ختمولو لپاره کم انقلابی ګامونه پورته کړي. سیونکو وای کال 2019 کې به د پاکستان د حکومت لپاره په بهرني محاذ د پاکستان د افغانستان، هند او امریکې سره اړیکې خکول تر ټولو لوی چیلنجونه وي.
امید کی جا سکتی ہے کہ 2019 میں کوئی مثبت ڈیولپمنٹ افغانستان ریلیشنز میں اور پرابلمز کے اندر ہو سکے گی. دوسرا پاکستان کے مسائل امریکہ کے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے وہ معاملات پھنسے ہی رہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری وائی کال 2019 کی دا امید کی دیشی چی دا پاکستان اور افغانستان ترمیز مسئلے ختم شی اور دا دوارو اڑکی خیشی خود امریکی سره چی دا پاکستان کمی کشالی دی هغه به هم هغه شان پخپل ځای برقرار وی ولی دا هند سره په نوی کال کې د اړیکو د خکېدو امکان نشته. څیړونکي د پاکستان لپاره په نړیوال کچه کم خبره مهم ګڼي هغه د دې هیواد اقتصاد دی او وایي چې د پاکستان اقتصاد په بهرني امداد ولاړ دی او د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان په نړۍ کې خپل انزور خکړي او د دې لپاره پکار ده چې د هیواد دننه په سخت دریځ او د تشدد پر رجحان قابو وموندل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا اډی ودا. پاکستان کې د فوزی عدالتونو موده د جنوري په شپږمه نیټه ختميږي، خو پاکستان میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه نیټه دوه کاله نور غزول غواړي. تفصیلی رپورت وی پیر ولایت شاناورو.
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ترهګرو د محاکمې لپاره جوړ فوزی عدالتونو میاد نور دوه کاله غزولو اراده لري، خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند دغه حکومتي پریکړه د ملاتړ نه انکاری دی. کال 2014 پیښور آرمی پبلک سکول له خونړۍ پیښې وروسته د هغه وخت حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ سنګینه پیښو کې ککړ تنانو په تیزۍ سره محاکمې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي وو، او بیا په کال 2018 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مخالف ډلو په مرستو سره د غزانګړي عدالتونو میاد نور دو کالو غزولو لپاره دستوري بدلون منظوره کړی و. د کم میاد چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه باندې پای ته رسي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکز کې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ځانګړي عدالتونو میاد د نور دو کالو غزولو لپاره قانوني مسودې په جوړولو لاس پورې کړی دی، کوم چې به ډېر زر د منظورۍ لپاره پارلمان ته وړاندې کولی شي. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند لا تر دې دمه د غزانګړي عدالتونو په حق یا مخالفت کې ووټ ورکولو په اړه څه نه وایي، خو بل یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا ځلې فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې د ووټ اچولو نه انکاري دی. په وروستو کې اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال بلاول بټو د تیر پارلمان لخوا فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې دستوري بدلون منظورۍ باندې سخت نیوکې کړې دي، او دغه دستوري بدلون منظورۍ پارلمان د ټټېدو سره سمه ګرځولې ده. دا په داسې حال چې د پیپلز ګوند د اعلی قیادت په ضد د مالي درغلو په سر روان قانوني کاروایو له کبله د پیپلز ګوند د حکومت او فوزي اسټابلیشمنت سره اړیکې ترنګلې دي، او پیپلز پارټي د سیاستمدارانو په شمول د هیواد د ټولو ادارو د اعتصاب غوښتنې کوي. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سنټ غړي بیرامن تنګي دغه ځانګړي عدالتونو باندې د خپل ګوند اندېښنو پخلی کوي او وایي
سو پورې چې په دې باندې ریزرویشن دي. نو وګوره پاکستان پیپلس پارټي پر اس کا کلم داسې خبر راغلې ده نو پاکستان پیپلس پارټي خپل تحفظات ضرور پیش کړي دي. وګوره چې په جمهوري اقدار او جمهوري پروسس دا چې هغه کې پارلمان طاقتور وي، آئین دي طاقتور وي، آئین فیصلې دي کیږي او د پارلمان د فلور نه فیصلې کیږي، ولې چې پارلمان چې کم دي نو هغه د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده دغه فورم دی. لہذا منګه ما چې څنګه تاسو ته وی چې یاره لکه 25 جنوري باندې کلم دا ایکسټینشن راشي نو په دې باندې به اره پارٹی خپل خبره کوي چې 25 جنوري باندې راشي ان شاء الله هغه وخت به ټول دنیا ته پته ولګي چې پاکستان په سپاټه سره فیصله وکړه.
د فوز عام اړیکو څنګه له خوا جاری کړل شوې شمیرو تر مخه په تیرو سلورو کالو کې فوزی عدالتونو تر هغه په سنگینو پیښو کې ککړ 310 تنانو تر 500 سزا اورولې ده، او د آی ایس پی آر تر مخه دغه سیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ دغه ځانګړي عدالتونو 234 تر هغه ته د عمر کېد یا نورې سختې سزاګانې اورولې دي. دا لومبه ځل دی چې پاکستان کې د فوزی عدالتونو د لارې تر هغه پیښو کې ککړ سیویلین تنان محاکمه کیږي، خو دې عمل ته قانوني بڑا ورکول لپاره د پارلمان لخوا دستوري بدلون منظورول لازمه دی. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د هیواد ځنې سیاسي ګوندونو د ډومبه وروزنه دغه ځانګړي عدالتونو په کېردار ټکونه کوي او دا په جمهوریت نظام تور داغ بلي. خو د پاکستان حکومت او فوز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه ځانګړي عدالتونو د وجود دفاع کوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
د هند او پاکستان چارواکو دا ځل د نوي کال په سر کې بیا هم د خپلو اټومي اډو او تاسیساتو لیستونه یو بل ته ورکړل. د 1983 کال د تړون لمخې دغه دواړه هیوادونه هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خپلو اټومي تاسیساتو او اډو لیستونه یو بل سره تبادله کوي. پام وکړئ په دې حق له د رابعه پیر رپورټ ته.
د پاکستان او هندستان ترمنز د نوې کال پیل هم د تاو ترخوالی سره سوی دی او پر پلو دزې سوی دی. بل پلوته د یویل وزنامې تر مخه دواړو هیوادونو د بندیانو او د جوهري وسلې فهرستونه هم د یو بل سره شریک کړي دي. د پاکستان او هندستان ځواکونو د هندستان د واک لاندې جمو او کشمیر سره پر پولې پر یو بل ډزې کړي دي. پاکستان د دغه ډزو تور پر هندستان لګوي او ویل کیږي چې په دغه ډزو کې د پاکستان اړخ ته یوه ښځه وژل سوې او دوه پولیس چارواکو په شمول نه تنه ټپیان سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پیشي په سختو ټکو غندنه کړې او په اسلام آباد کې د هندستان موقتی مرستیال های کمشنر ته پر پیشي احتجاج کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کال 2003 د جنگ بدین د لوزنامې پر لپسې خلاف ورزی به د سیمې امن د پاره خطر وي. کال 2003 کې پر پولو 2350 ځله څخه زیات د جنگ بندي د لوزنامې خلاف ورزی سوي دي چې پکې 63 تنه وژل سوي او 122 تنه ټپیان سوي دي. بل پلوته د هندستان د ان ډي ټي وی یو رپورټ د هندستان د دفاعي ذریعو د خولې تور لګوي چې پاکستانی ځواکونو دغه ډزې کړې وې چې په جواب کې د هندستان لاړخه ډزې سوي دي. خو دوی خپل اړخ ته د څه سیاه پخلی نه دی کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مودې راهیسې روان سخت تاوتریخوالي له وجې نه یوازې پر پلو وخت په وخت ډزو پیشي مخې ته راځي، بلکې دواړه هیوادونه پر یو بل تراګرو ته پناه ورکولو تورونه هم لګوي چې له وجې دغه تاوجني اړیکې د تاریخ کښته کچې ته رسېدلې دي. څېړونکي پر پلو دغه ډزې د فشار یو سبب ګرځوي او په راتلونکي کال کې د هندستان د ټاکنو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو هیلې هم څرګندی شي. د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي بل اړخ ته بریګیډیر محمود شاه د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه څه داسې وایي.
زما په خیال دا چې کوم انډیا کې حکومت راغلی دی چې د مودي حکومت وي، زما په خیال چې دوی سونه پورې پاور کې دي د پاکستان او هندستان منځ کې اړیکو کې بس اسانتیا رانشي. په خیال دا چې الیکشن سره وکړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړخه جاری سوي یو بل بیان تر مخه دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي کال پیل کېدو پر مهال د بندیانو او جوهري وسلې فهرستونه هم د یو بل سره شریک کړي سوي دي. دواړو هیوادونو ترمنځ کال 1988 د دسمبر په 1 نیټه کېدونکي د لوزنامې لاندې هر کال جنوري په لومړۍ نیټه په سرکاري کچه جوهري تنصیبات وسلې او اسانتیاو په اړه فهرستونه د یو بل سره شریک کیږي چې مقصد یې د څېړونکو تر مخه یو بل خپل د تنصیباتو څخه خبرول دي. د هندستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو فهرستونه هم په کال کې 2 ځله یعنی د جنوري او بیا د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل سره شریک کیږي. د دغه فهرستونو تر مخه پاکستان کې 523 هندستاني بندیان دي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هندستان کې د پاکستاني بندیانو شمیره هم د 300 څخه زیاته ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا سور زیوران دی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د نه کالو یو ماشومه چې لاول ورکه شو، بیا چې کله پیدا شو نو ابتدایي تفتیشي رپورت نه او د طبي معاینې نه معلومه شوه چې دغه ماشومې سره زیاته شوې ده او بیا دا وژلې شوې ده. پولیس وایي نن چې دوی د دغه ماشومې سره زیاته کوونکی او د دغه قاتل نیولې ده. تفصیلی رپورٹ پہ دڑی و خبریال ریاض حسین ناورو.
پولیس وایي د نوخار ضلع نوشهره کلا اوسیدونکي نهه کلنه ماشومه تیر کال د دسمبر په 28 نیټه د ځایي مدرسې نه د واپسې په وخت بېدرکه شوې وه او په 28 نیټه د دغه ماشومې مړې د ځایي مقبرې نه ترلاسه شوې وه. په نوخار ضلع کې علاقایي د پولیس مشر آر پی او محمد علي خان په یو خبري کانفرنس کې د گرفتارۍ او د ماشومې سره د جنسي زیاتی تصدیق کړې ده.
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی، وہاں سے جب وہ واپس نکلی ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہے وہ بچی کو
دیوائی نہ کلنا معشومات د دسمبر په 28 نیټه د مدرسې نه د زده کړې ورستو بې درکه شوی وا او په دوکا ملزم بوتل وا او په مقبره کې د هغې سره جنسي زیاتې شوې دي او هغه بیا په یو درون کاني وجل شوی وا. د ملزم په ضد د قتل، جنسي زیاتی او د معشومانو د تحفظ د قانون لاندې مقدمه درج شوې دي. تلنوایی په نوخار ضلع کې د یوازینې پیښه نه ده چې رپورټ کیږي. د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې هم درې کلن معشومات د خپل تر زوی لخوا د جنسي زیاتی ښکار شوی وا او بیا ورستو په تشدد وجل شوی وا. خوشپګ میاشتې پس ملزم ته عمر قید سزا ورکړې شوه. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ کړی شوی دی، خو د ماشومانو د حقونو په اعلان وایي په پاکستان کې اکثره داسې قسمه کیسونه کم رپورټ کیږي او کچري ځپلې شوی خلک د قانون لاره اختیار کړي نو دې سره به په دغه جرمونو قابو بیا موندي شي. په دې حقله د ماشومانو د تحفظ کارکونکو عمران ټکر وایي چې اوس هم زیات نارمل کیسونه نه رپورټ کیږي.
رپورٹ کی گئی جکم کے اغواو شی حب سے بیجا شی معشوم تا زخم ہو لگی انجری ہو لگی اسپتال تلار شی ہو رسی گی اور یاد آغا مرڈ ہو شی قتل ہو شی. نارمل سیچویشن کے چکم جنسی زیادتی دا معشومان سرکی گی تا باغی بانے معاشرم خپک دی اور مور پلارم پر خپک دی اور دا غیر رپورٹنگ نکی گی. رپورٹ کول کم از کم پتانا کی حوصل افزادی زکا جی اکلا جی کس رپورٹ شی نو آغا میڈیا تا بخی ترازی عوام
د ماشومانو د تحفظ غیر دولتی مؤسسه ساحل وای په کال 2013 کې په ماشومانو د جنسی زیاتی کیسونه د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د کال 2013 په لومړي شپږ میاشتو کې 2322 ماشومان د جنسی زیاتی ښکار شوی دی چې پکې شپږ 50% جنکه او 40% هلکان شامل دي. ساحل وای په کال 2013 کې په ماشومانو د جنسی زیاتی شرح په روزانه توګه د 9 نه 12 تر رسیدلې ده. په رپورټ کې ویلي شوی دی د ټولو نه زیات د جنسی زیاتی کیسونه په پنجاب صوبه کې 15% په سند کې 15% په خیبر پښتونخوا کې 3% او په بلوچستان صوبه کې 2% کیسونه رپورټ شوی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د نوي عیسوي کال په مناسبت د پاکستان د وزیر اعظم پیغام، عمران خان وایي چې د نوي کال اعظم یې د غریبۍ، بې تعلیمۍ، بې عدالتۍ او فساد پر خلاف جهاد دی.
د بلوچستان په شمالي لورلای ضلع کې په فوزي چوڼۍ حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي. ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي.
او په افغانستان کې د تشدد نوې پیښې، په شمالي ولایت سرپل کې طالبانو د تیلو په زیرمو حمله کړې او له شلو زیات عسکر یې وژلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوي عیسوي کال د پیل په اړه خپل پیغام کې ویلي چې د نوي کال اعظم یې د ملک د څلورو بیماریو پر خلاف جهاد کول دي، چې دغه څلور بیماری غریبي، بې تعلیمي، بې عدالتي او فساد دي. او ژمنه یې کړې چې دا به په پاکستان کې ختم کړي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګړو شویو پخوانیو قبایلي سیمو پنځو لکو کورنیو ته د رواني میاشتې تر پایه د روغتیا، د وړیا اسانتیاو د ورکولو په غرض د صحت کارډونو د ویشلو امر کړی دی.
د بلوچستان په شمالي ضلع لورلای کې په فوزي چوڼۍ حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي. ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي. وسه پورې د فوزي حکومتي چارواکو لخوا په دې حقله هیڅ نه دي ویل شوي. د حملې ذمواري د پاکستان تحریک طالبان په سرغستې اني شاهدین وایي د حملې نه پس څو ساعته پورې ډزې روانې وي او امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي کاروایي کې هلیکاپټر هم استعمال شوی. دغه حمله پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ شوې وه. پاکستان کې د فوزي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه نیټه ختميږي، خو پاکستان میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه نیټه دوه کاله نور غزول غواړي. په دغه لړ کې د قانون وزارت یو ترمیمي مسوده هم تیار کړی چې راتلونکي هفته کې په پارلمان ته وړاندې کړي شي. د پیپلز پارټۍ لخوا د فوزي عدالتونو موده غزولو په حق له د وړاندې ناقص العمل راغلی دی. د پارټۍ چیرمن بلاول بوټو ویلي وو په هر فورم باندې د فوزي عدالتونو د نیټې غزولو مخالفت کوي.
د افغانستان په شمال کې د سرپل په ولایت کې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او شل امنیتي سرتیري وژلي او درویش نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل د والي بیان ذبیح الله امانی د نهه یاسي شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې یاد امنیتي سرتیري تیره شپه د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې او د سرپل مرکز اړوند د روسای قشقر سیمو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. په سرپل ولایت کې د تیلو زیر میو څاګانې شته او دا ولایت له فاریاب سره چې سموده وړاندې پکې ناامني وه هم سرحد دی. د هندي فلمونو یاد پښتون ستوری قادر خان د یو اتیا کلونو په عمر د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله مړ شو. هندي رسنیو د قادر خان د زوی سرفراز خان له قوله پخلی کړی چې قادر خان په کاناډا کې بیګاش په ماښام په شپږ بجې سا ورکړی ده. قادر خان ویلی چې هغه په کابل کې پیدا شوی او پلار یې د کندهار له کاکړو او مور یې له کوټې څخه و.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خبرداري ورکړې د امریکا سره موجوده په خنیت جوړ تعلقات ختمې دي شي کچري واشنگټن په دوی د غسیمه د اټمي وسلې نه صفا کولو په لړ د فشار په توګه د بندیزونو لګولو سلسله بند نه کړه. د نوي کال په موقع خپل وینا کې خاغلی کیم ویلي دا د هغې په خیر اراده و چې شمالي کوریا به نه خو اټمي وسله جوړوي او نه به د اټمي وسلې ازموینې کوي. کیم جونګ اون زیاته کړه کچري واشنگټن مناسب ګامونه وانه غستل نو ملک به په بل لار روان شي.
نوې سوي کال تیره شپه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په خوشحالیو او اولو به ولمنځل شو. لسګونه زره کسان د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې راغونډ شوي وو او د نوې کال د پیلېدو په شیبه د تیرو کلونو په شان د خیخو جوړ بال راولوید. دا ځل دغه سنتي د سورا یو بل رنگ هم درلود چې هغه جرنالیزم او د بیان ازادۍ ته قدر ورکول وو.
د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د حزب اختلاف ته دا دعوی رد کړی چې ګنی هغه په درغلی بیا منتخب شوی. پرون د ګل پورز ټاکا کې د خپل سرکاري کور نه هغه خبريالانو د الیکشن سارنوالانو ته ویلي د حزب اختلاف مشران نه وو او نه په سمه طریقه انتخابي مهم چلولې وو. د اتوار پورز بنگلاديش کې انتخاباته په موقع شیخ حسینه واجد په دریم ځل ګټلې ده.
امریکا کې د فدرال حکومت ادارې اوس هم د بجټ د نه منځوره کېدو له وجې په جزوي توګه تړلې پاتې دي، خو ډیموکراتان په پام کې لري چې د پنځمې یا زیارت په ورځ د بجټ قانون منزور کړي او د غیداری بیرته پرانستل شي. تمه کې چې ډیموکراتان په بجټ منزور کړي خو د امریکای او مکسیکو ترمنځ پر پولي باندې د دیوال جوړولو چارې ته به پیسې ورنکړي. ولسمشر ترامپ د همدې دیوال پر جوړولو ټینګار کوي او د کارته د پیسو د منزوري په خاطر بجټ هم ماتل کړي چې په نتیجه کې حکومتي ادارې تړل شوې دي. ترامپ د سرحدي دیوال جوړولو ته د 15 بلیون ډالر غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د بلوچستان په شمالي ضلع لورلای کې په فوزي چاوني حمله کې رپورټونه وایي چې لکته لګه شپږ تنان وژل شوي او په دې کې څلور امنیتي عسکر هم یادېږي. غامله پروند ګول یا دوشنبه پورس شوی و چې پاکستان تحریک طالبان یې ذمہواری په سر اغستې. تفصیلی رپورت حمید سمسور را لګلې.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 140 کیلومتر په واټن باندې 13 شپه د لورلای په شار کې په پوجي چاوني کې رامسته سواله. د ضلع لورلای یو عالی رتبه نظامی چارواکی وایي سف امریکا دی وته ویل چې لشپې ناڅرګند وسلوالو د چاوني په یو برخه باندې ناصافه برید وکړي او ورننه وتل چې بیا تر سهاره پوري د دوی ترمنځ مقابله روانه ولا. د لورلای د غالي رتبه مامور وی چې په دغه پیښه کې تر اوسه پوري څلور عسكر وژل شوی دي، څلور ټپيان دي. د په خبره چې په دغه برید کې څلور وسلوال هم وژل شوی دي. د وژل شو کسانو په باب باندې نور معلومات ور نه کړی. لپیش ورس امنیت خوندی ساتونکو راغلل شاوخوا دغه سیمه په ولکه کې خسته ولا و عادي خلکو ته دالته د تګ او راتګ اجازه نه ولا. د دغه پیش مسولیت د تریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر اخستی دی. لورلای د پښتنو سیمه ده چې په لویدیس کې له افغانستان سره په پوله باندې پرته ځله کلاسې پلا او له ځله ژوب سره نشلېدلې ده. او دغه ډول ځله ژوب بیا د شمال په لور د سویلي وزیرستان سره هم ګډه پوله لري. د بلوچستان په شمالي سیمو کې تر اوسه پوری امنیتی وضع ډیره آرامه و، خو اوس په دینوزدو کې د دغه ډول بریدونه زیات شوي دي. او دغه ډول د بلوچستان په سویلي سیمو کې بیا د بلوچستان وسلوالو لوري بریدونه تر سره کوي. په بلوچستان کې دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې نن د 2019 لومړۍ ورځ ده. تیر کال په 2018 کې هم په بلوچستان کې امنیتی وضع ډیره خراب ولا. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی سی تیر کال په 2013 کې هم په بلوچستان کې دلته پرې پسی باندې اتیا بریدونه تر سره شوی وو چې د دوی تر شپږ پنځو زیات عسكر وژل شوی وو او یو نیم سلطنت دې بیا ټپيان شوی وو. او دغه ډول پر پولیسو باندې ډیر بریدونه شوی وو چې د دوی یو کم څلويش کسان وژل شوی وو او څلور شپته بیا ټپيان شوی هم وو. تیر کال حکومت دلته په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد باندې 1600 نیوي د خوپیه معلومات پر بنسټ باندې عملیات کړی وو چې په دې کې یو نیوي وسلوال وژل شوی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
بیا هم خر اغلی د په پاکستان کې د تشدد د نوې پیښې په اړه مو رپورت واوریده او اوس هم په افغانستان کې د تشدد د پیښو په اړه رپورټونه. په افغانستان کې بیا هم تاوتریخوالی رامنځته شوی او په یوې نوې پیښې کې چې په سرپل ولایت کې شوې ده طالبانو د تیلو په زیرمو باندې حمله کړې دي او هلته یې درویش عسكر وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپيان کړي دي. د دې پیښې نور جزئیات و زموږ خبريال حقمل روان تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان شمالي سرپل ولایت سیمه ییزو چرواکو ویلي دي طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې چې هدف یې د ولایت د تیلو زیرمو لاندې کول وو له شلو زیات افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سرپل ولی ویان ذبیح الله امنی له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو تیره شپه له دریو خواوو څخه و نیمې بجې په سرپل ولایت باندې بریدونه وکړل او جګړې د شپې تر نوښته دوام درلود. نوموړي وویل
دشمن شب گذشته سه استقامت بالای
دیوای دښمن دی سری پول اړوند دی کشکری په سیمه کې چې دی تیلو څګانی پاکستان لري له افغان امنیتی سرتیرو سره جګړه پیل کړه درنه جګړه وشوه او پایل کې له شلو زیات افغان امنیتی سرتیری وژل شوی او دروشتنه نور ټپین شوی دی د سری پول ولی ویان زیات کړه په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ جوړه وخت خو په واینه کې رسمي رائے نه د معلومه امنی وای دی سری پول ولایت په مرکز هغه سیمه کې چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل نفتی مواد دی رئیسټلو زیر مشتون لري او د مخالفینو هڅه هم هم دا و چې تر خپل کنټرول لاندې راولي امنی وویل
هدفشان تصرف چاهای
نفت ولایت سریپول دایوای هدف دی سریپول ولایت دی تیلو پوچاگانو دی کنټرول راوستل و خو دښمن دی هدف په ترلاسه کې دوکې پاتې راغی په همدې سیمه کې دی تیلو چاګانې دی حکومت پسترو امکاناتو سره شتون لري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي سریپول د افغانستان یو له هغو شمالي ولایتونو څخه دی چې د تیلو اته څګانې پکې شتون لري د سریپول سیمه ییزو چارواکو ویلي د تیلو دا زیرمې فعال دي خو دا مهال ورڅخه د نفتي موادو د ریستلو چارې د ولسمشر په امر ځنډول شوي دي حکمل صدات امریکا غږ ډیو ریډیو افغانستان
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا 2013 کال تیر شو او د 2019 کال نن لاولنی اورز ده خو 2013 کال د نړۍ د نورو ملکونو او د نورو سیمو په شان په قبایلی سیمو باندې څنګه تیر شو د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو باندې او هلته کې امنیتی حالات څنګه وو د دې خبریا لدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وایي چې په روس کال یعنی 2013 کال کې درې ډرون حمله رپورت شوی وي او د غشان نوري حمله هم دا غیر رپورتونه هم د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو نه راغلي وو تفصیلی رپورت ته وښی
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کال 2013 کې تر ټولو زیاته ناکاره سیمه وه چېرته چې په خلاص مړ څلور کلن زروی اعظم نومي پوځي عملیات هم شوي دي د یوتاف وزیرستان په نامه یو غیر دولتي سازمان تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر کال تر دېرش تنو زیاتې هدفي وژنې شوې چې پکښې نږدې څلوېښت تنو زیات کسان وژلي سوي دي د دوی په خبره په وژل سوي کسانو کې ایوا زنانه او یو حکومتي چارواکی ځوان کلن پولیټیکل محرر حمیدالله هم شامل وو په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو یو شمېر حملې هم شوې چې پکښې په لسګاو شمېره تاوان امنیتي سرتیرو ته اوښتی او ایوه حمله کې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو د ایوه پوځي افسر تر څنګ و امنیتي سرتیرو په تاوان نږدې نهه مهمه وسلوال طالبان وژلي دي تر شمالي وزیرستان وروسته جنوبي وزیرستان هم د زیات نکرارۍ سره مخامخ وو او په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په شریکه تر ټولو زیاته مهمه ستونزه ماین چاودنې وې اپریل په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د هغې وخت پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد ډیوه ته منلي وو چې نږدې اتیاو نه زیاتې د ماین چاودنو پیښې یوازې په جنوبي وزیرستان کې شوې دي د پښتنو د ځوانانو د پاسون مشر منظور پښتون په خبره تر دې مهاله یو سل پنځلس د ماین چاودنې په جنوبي وزیرستان کې شوې چې پکښې د شلو کسانو په تاوان نږدې یو سل نه زیات کسان معذوره کړي شوي دي د پوځ د جنوبي وزیرستان مشر جنرال افیسر کمانډنټ نومان زکریا پخلی کړی وو چې د مین چاودنو په نتیجه کې نږدې شپږ څلوېښت امنیتي سرتیرو هم خپلې پښې او لاسونه بیللي دي مین پاکي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مهمه غوښته ده په جنوبي وزیرستان کې تر ټولو بدې پېښې د جون په میاشت کې څلور سلګري سوځول او مئی په میاشت کې د پي ټي ایم مخکښ علي وزیر په پلویانو حمله کول شامل وو همدغه رنګ په یوه بله قبایلي ضلع کورمه ایجنسۍ کې تیر کال دوه چاودنې شوې وې ایوه 14 جنوري په میاشت کې شوه چې د ایوي کورنۍ پکښې اته کسان وژل شوی وو او د اپریل په میاشت کې د سوارلې یو غاړه بارودي ماین سره جنگېدلې وو چې له عمله نږدې سوارلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی تر ټولو خوناړی پیښه د نومبر په میاشت کې په اورګزو کې ترسره شوې وه چېرته کې چې د جمعې په بازار کې یو ځانمرګی برید شوی وو او د ځانمرګی برید په نتیجه کې نږدې پنځه دېرش کسان وژل شوي وو چې زیاتره غریبانان وو باجوړ ممن او خیبر کې د بدو پیښو کچه ټیټه وه خو بیا هم د پولې پورې غاړې د بریدونو آی ای ډیز چاودنو او په قبایلي مشرانو باندې شوي بریدونو راپورټونه ترلاسه شوي وو تیر کال په قبایلی ضلع قربان شمالی وزیرستان او هانګو کې درې بیلابیلې ډرون حمله هم شوې وې چې پکښې د افغان طالبانو حقانی شبکې کسانو د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي وو. دغه ټوله پیښې تیر کال په دغه علاقو کې په داسې حال ترسره شوې وې چېرته چې حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته د امنیت په ځای کولو دعوه لري او د افغانستان سره په پوله د ازغن تر لګولو په پروژه هم کار روان دی. په دې اړوند مو کله چې وپوښتل د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر څخه چې بیا دا رقم پیښې څرنګه ترسره کیږي، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلې:
په دغه علاقه کې چې کوم زیات نه زیات خلک داسې ترګري ډلې شریکې دي، نو په هغه کې داعش ډېر زیات دی، بې پکې دا احرار والا ګروپ زیات دی او ٹی ٹی پی پکې هم دی، لیکن دا اوس سری فرستی چې ضروری خبره تر غره کې کمی راغلی دی، لکه وړاندې چې کمی چودنې پکې دی هغه نمونه خو نشته دی، لیکن به هم د دې مکمل مخنیوي نېشنل اکشن پلان هم پټولو دا غي چې کوم نکاتو پټولو باندې عمل نه دی شوی. ګوره دا کم قسمه جنگ چې کوم دی دی کې خو اول جنگ چې کوم دی دا په سرحداتو باندې کیږي، به دا غنه او دا غي کې چې لوی انپوټ دی یا غي کې چې کومه حصہ دا هغه د استخباراتي ادارو دا نو استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغه په سرحداتو باندې نظر وساتي او په داسې شبکو باندې هم نظر وساتي، ترګرو باندې هم او په تګ را تک باندې هم او د خلکو باندې هم او بل دا حکومت دی مواریده چې خلکو د مال جان حفاظت وکړي.
یاره دی چې د افغانستان سره په ختیځ سیمه پرته دغه قبایلی ضلع د تیر 15 کالو راسي تندروي په نامه د ایونه ختمیدونکو جنگ سره مخامخ دي. په دې جنگ کې عام اولس سخت متاثر شوی او زیات جانی او مالی نقصان سنبال کړی دی. عدنان بیٹنای ډیوا رادیو او ټی وی
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوس هم د افغانستان په حواله یو رپورټ. چین د امریکا متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونه په یو دم نه وباسي، بلکې که دا کار کوي هم په تدریجي ډول دی وکړي. بلخوا د اسلام آباد کې د چین د سفیر مرستیال لی جیان ژاو د اتوار یا یکشنبه په ورځ دا هم وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په هکله باید یو نړیواله اجماع او نړیواله هڅې په ګډه سره ترسره شي. په مو کې په دې هکله د عدنان رشید رپورټ.
چین امریکا ته مشوره ورکړي چې د افغانستان نه ناسافي او په ګڼ شمیر پوځونه نه وباسي او زیاتوي چې نړیوال قوتونه دې ګډ کوشش وکړي چې د جنوبي ایشیا جنگیالي ډلې د امن خبرو اترو ته کینوي. تیر ورځ دا خبره په پاکستان کې د چین مرستیال سفیر لی جان زو په داسې حال کې کړي چې د نتایج راپورټونو تر مخه صدر ترامپ غواړي چې د افغانستان نه امریکا پوځونه نیم په نیمه وباسي. یاد دی چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځي عسكر په افغانستان کې خپل ځمواري تر سره کوي. خو څو ورځې وړاندې وایټ هاوس پر ډاګه ویلي صدر ترامپ د افغانستان نه د امریکا ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی او نه د خپل پوځیانو د شمیرې کمولو سه اراده څرګند کړي. امریکایي خبری ادارې بلومبرګ ته د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ګریټ مارکیوس په یو ایمیل کې لیکلي صدر ترامپ داسې هیڅ اراده نه ده ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه دي یا خو د افغانستان نه بیرته راوبلي او یا یې شمیره راکمه کړي. د چین سفیر لی جان زو وای امریکا ولس کاله پورې په افغانستان کې میشت وه او که دوی اوس وتل غواړي نو په کار ده چې د ذمهوارۍ نه کار واخلي او په مزه مزه وځي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې نوموړي ټینګار وکړو چې طالبان او افغان حکومت دی کینی او په هیواد کې د سلویخ کلنې جګړې دی سیاسي حل راوباسي. د نوموړي په وینا صرف د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوښه کیدونکي خبرې اترې چې ورته د نړۍ ملاتړ ترلاسه وي کامیابېدلی شي. د چین سفیر زیاته کړه ک امریکا د افغانستان نه اوزی او په دغه نتیجه کې کورنۍ جګړه شروع کیږي نو د ټولو نه اول به پاکستان متاثر کیږي بیا چین او نور نږدې گاونډي هیوادونه. نوموړي زیاته کړه نو ځکه موږ له پکار دي چې موږ د ټول ګوندونو سره کینو او د امن لپاره خبرې اترې پیل کړو. ورستو کې امریکا د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کړي او کوشش کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو لپاره اماده کړي. خو څېړونکي وایي د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو خبرونو سره اوس ډېره ګران ښکاري چې طالبان د جنگ نه لاس واخلي او خبرې ومني. د چین سفیر لی جان زاو د بیجینګ هغه اندېښنې بیا تکرار کړي چې نا آرامه افغانستان له وجې د چین غربي سیمه سینکیانګ کې ایست ترکستان اسلامیک موومنټ نومې ترهګرو ته حوصله ملاویږي. دغه ترهګر ډله ادعا کوي چې دوی په سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د حقونو لپاره جنگ کوي. سینکیانګ د چین علاقه ده کوم چې د پاکستان او افغانستان سره شریکه پوله لري. خاغلی لی جان وای دغه ترهګر ډلې اوس هم په افغانستان کې موجود دي او دوی د چین سینکیانګ سیمې لپاره خطر جوړوي. د نوموړي په وینا دغه ترهګر ګوندونه کوشش کوي چې سینکیانګ سیمه د چین نه بېل کړي او جدا ریاست جوړ کړي کوم چې چین منلو ته تیار نه دی. نوموړی وای موږ د افغانستان حکومت سره ګډ کوشش کوو چې دغه ترهګر ختم کړو. د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو اندېښنې ښکاره کړې چې چین د یوغور او نور مسلمانانو باندې فشار اچوي چې خپل مذهب پرېږدي. ویل کېږي دغه مسلمانان یو داسې کیمپ کې قید کړل شوي کوم چې په ظاهره د مسلکي تعلیم لپاره جوړ کړل شوي دي. خو د چین سفیر وایي دغه د غربي نړۍ بې بنیاده پروپاګاندا ده او زیاتوي چې په نوره نړۍ کې خو د ترهګرو پر ضد عملیات ستایل کېږي خو که چین داسې کوي نو بیا هغې ته د بشري حقوقو سرغړونه وایي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده او د دیوا خبرونه تاسو د دیوا په ویب سایت باندې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان امن او سوله نه یوازې د افغانانو په ګټه ده بلکې د سیمې او د نړۍ په ګټه هم تمامېدای شي. تفصیلي رپورت په دې موضوع باندې د دیوا خبریال حکمل روان نورو.
د افغانستان د سولې علي شورا ویلي ایران ژمنه کړې هغه محدود اثر چې پر طالبانو یې لري له هغه څخه به د افغانستان په سوله کې ګټه پورته کوي. د سولې علي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هغه لیدنه چې نږدې دوه میاشتې وړاندې په تهران کې له ایراني چارواکو سره درلوده د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نوموړي په ایران کې د طالبانو د استازو او د ایراني چارواکو ترمنځ لیدو کتو پاړه وویل کې د سیمې هیوادونه د سولې په همکارۍ کې له اخلاص همکاري وکړي ګټه یې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته رسیږي.
څومره چې په ظاهره باندې ده د ایران حکومت یو دوه سمخ کې ملو خلیلي صاحب ګډ سفر درلود هلته مو د مختلفو مقاماتو په شمول د وزیر خارجه سره ملاقاتونه وو. هغوی وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان کې د سولې ثبات لپاره موږ خپله برخه ادا کړو او هغه محدود نفوس چې موږ په طالبانو باندې لرو دغه په استفادې باندې موږ غواړو چې په افغانستان کې اصول راشي. ورسره ورسره د افغانستان دولت د سولې عالي شورا هم په دې نظر ده چې څومره کولای شي د سیمې هیوادونه د افغانستان په سولو کې له موږ سره مرسته وکړي. هغه هم د افغانستان خلکو په ګټه باندې ده، هم د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د افغانستان اجرایه ریاست ویان مرستیال امید ویلي ترهرګری د سیمې او نړۍ ګډ دښمن دی او هغه هیوادونه چې له طالبانو سره د لیدو کتو لپاره اقدام کوي هدف پکې د افغانستان سوله وي. امید له ډیوې سره په خبرو کې زیاته کړه د سولې پروسې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره ګاونډیو هیوادونو ته پکار ده چې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي.
رسیدلی د ټول د سیمې هیوادونو ګره مشترکه دښمن ده. مشکله من یو چې موږ کولای شو د سیمه ییز اجماع ترقی وکړو. ځینې هیوادونه د ګاونډیان او ځینې سیمې هیوادونه چې له طالبانو سره لارې تماس ونیسي. مسله دا ده چې دا تماس باید په دې منظور باندې وشي چې هغوی رسیدلی فشار راولي، هغوی ته قناعت ورکړي چې د افغانستان حکومت برعکسي پلاوي سره ګوري. تر څو چې موږ کولای شو د سولې په اړه خبرې اترې او سیاسي لاره رسیدو.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالو هیوادونو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په دې وروستیو کې طالبانو یو پلاوی په تهران کې تیره یک شنبه له ایراني چارواکو سره لیدلې او تر دې لیدنې وړاندې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخنایي کابل ته په خپل سفر کې د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ په تړاو له ولسمشر اشرف غني سره ملاقات کړی و. پاکستان هم د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره چمتووالی څرګند کړی او هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، افغانستان، چین، روسیې، قطر او د یو شمیر نورو هیوادونو له مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په تړاو د سیمې هیوادونو هڅې په داسې حال کې دوام لري چې د افغان سولې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو ترمنځ هغه درې ورځنۍ لیدنه چې په ابوظبي کې د دسمبر په میاشت کې ترسره شوه له افغان حکومتي پلاوي سره طالبانو ونه لیدل. په اماراتو کې د سولې د ناستې په تعقیب ټاکل شوې چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغان سولې په تړاو غونډه جوړه شي، کوم چې د طالبانو استازو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو دا چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت د پلاوي او د طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره شي لا نه ده معلومه. خو طالبانو ویلي چې د سعودي په ناسته کې هم د افغان دولت له مرکچي پلاوي سره خبرې نه کوي. حکم ال صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او د خبری رپورټونو په پای کې دا د یو تاسو پام را ګرځو د زموږ د همکار حفیظ الله شیرانی مرکه چې د پښتني سندر ځواني سندرغاړي او زما سواتی سره یې کړی ده.
سترګو کې کاتکوا مړ دا سیم مکوا، سترګو کې کاتکوا مړ دا سیم مکوا، مکوا مکوا مړ دا سیم مکوا. بس ګرانو مینوالو څنګه ښه امید لرم چې ټول وخی. او زما نوم زما سواتی دی، زه د سوات اوسیدونکی یم. او د موسیقۍ د موسیقۍ میدان زه راغلی یم، نو زما ورسره د اورګوټانې ډېر زیات شوق و. ما وی چې زه سندرې ویم نو بس ریکارډ مې کړی سندرې. عمر چې دی نو 18 سال دی او زه پیدا شوی په سوات کې یم. ما تاسو ته دین مخکې هم وی او تعلیم چې کوم دی نو ما 9 کلاس پورې ویلې او نور کوشش کوم چې وی. زما ډېر زیات شوق دی د سندر سر، نو زه نه غواړم چې سندر فیلډ نه و. زما سبق به ورسره ان شاء الله جاری نه. ما ته خو الحمدلله وسه په دې څه مشکلات نه دي راغلي. او بل ما ته کور نه هم څه مسله نه ولا. زما یعنی که کسب دی نو زما والي صاحب پخپله باجغه گئی، نو ما ته څه مشکلات نه و الحمدلله. ما پلان هم جاوید اقبال. زما خو ډیر وخت نه دی شوی، زما خو یو کال شو چې زه سندرو طرف ته راغلی یم. او شاعري مې ټوله خوښه شي چې کومه صحیح شاعري نو بس هغه مې خوښه شي، ټوله شاعریانې مې خوښه شي. یاره زما خو ټول خوښ دي، خو خپل ځان مې ډېر خوښ دی. ما خو سندرې داسې ډېر ریکارډ کړي، زما ما ذهن کې نه راځي چې سونه مې ریکارډ کړي. او داسې مې فلمونو کې هم ریکارډ کړي دي او اوس مې انشاءالله البم را روان دی. زما خو خپلې سندرې ټولې خوښې دي، ولې ما په هر یو باندې محنت کړې. خو ما ته زما ته چې کوم خوند راکوي کومه سندره، نو هغه ما په شډل زلمې فلم کې ویلې وه چې سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، هغه سندره. سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، مکوا مکوا مړ داسې مکوا بس مری می خراب دا بس ډیر زګوند تلیم قطر ته هم تلیم دبئی ته هم تلیم شارجہ ته هم تلیم او دادې وس کویټی ته هم راغلم بس زما خو میسج دادې چې خپل کې د مینې لري او بل سره او چې هر چرته نو خوشاله او آباد دي او خپل کې د اتفاق لري دا ډیره ښه خبره ده چې خپل کې د اتفاق لري
ډیره مننه
ستاسو هم ډیره ډیره مننه
واشنگتن ڈی سی نا